FM 101.5.
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. اورئ چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي د شورا د ورځې په مناسبت دا څرګندونې کړي دي. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر غږیږي. دا ازادي رادیو دا د مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجلې پایل په خبرونو کو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصحبونو د پیروانو د یووالي بیلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی مسکو ته تللی. د افغانستان او د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې نن مسابقه لري او د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر په روسیه کې له چارواکو سره د یوې روسي پوځي الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. ښاغلی غنی نن په دشت برچی کې د حضرت رسول اکرم په جمعات کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې وویل چې عاشورا د بې عدالتۍ، فساد او له بیت المال د ناروا ګټې پورته کولو په وړاندې د مقاومت درس دی. غنی وویل وړو او لویو سیاستونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان امنیت خراب کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې له حکومت سره همکار سي.
در دوران
چه
همه مردم افغانستان
یکی است،
اما دشمنان
دوایی در طول افغانانو درد یو دایی خود افغانستان در خلکو دشمنان حتی کوی چه در حملو چخه دغو دی مسئله تا در قومی او مذهبی تفرقه رنگ ورکره. جمهور رئیس غنی ویل چه در افغانستان در سنی او شیعه مسلمانانو وینه یو رنگ لری. په دشت برچی کې د سپتمبر په 15 نیټه په غبرګو تروریستي حملو کې تر نوی زیات افغانان ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی روسیې ته تللی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغې کنفرانس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیه په وروستیو کې د افغانستان د حالاتو په اړه د یوه کنفرانس د جوړولو اعلان وکړ او وویل چې د 12 هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسوالو طالبانو مخکې ویلي وو چې خپل مشران به د مسکو کنفرانس ته واستوي. ټاکل شوی چې په دې کنفرانس کې د افغانستان پر سوله په جزئیاتو خبرې وسی. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عربي اماراتو کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې په بی ګروپ کې وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتي ورکولو د مسابقو د بهم دورته لار پیدا کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداروي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه سوو وګړو شمیر 250,000 کسانو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور سو راغلي چې 1,40,000 کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز قلیناو ته کډه سوي دي. په بیان کې ویل شوی چې ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په بادغیس او هرات کې 190,000 کسانو ته د تشاک پاک اوبه رسولې دي. خو دا اداره وایي چې په بادغیس کې د ملګرو ملتونو د مرستې پروګرامونه ډیر کم او محدود دي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر په روسیه کې نن له چارواکو سره د سوریه په وسایلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. په دغه پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. د الوتکه د تیرې دوشنبه په ورځ راغورځېدلې وه. اسرائیل د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د سوریې د هوایي مدافع دستګاه و هر خوا ډزې کولې او دا مسله یې نه وه یقیني کړې چې د روسیې کوم الوتکه په هوا کې د پرواز په حال کې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړ او وی ویل چې د دې خطر سره چې نړیوال بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیت له امله پر هغه هیواد لګیدلی نرم سي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنۍ او بهرني سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې څو روسیه د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورته ونه سپاري، پر روسیه د نړیوالو په بندیزونو کې هر نرمښت به د نړیوال قانون د شکست معنی ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارد ګرینر ویلي چې د جرمني موټرو ورکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه وځنډوي. د دې کمپنۍ وویاند نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د صادراتو د اصولو او ټولو نړیوالو ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته متوجه دي. سپینې ماڼۍ په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارد ګرینل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي وو چې امریکایی چارواکو د ولکس واګن کمپنۍ له مشرانو سره تر تقریبا 2 اونیو مذاکرو وروسته د تېرې سه شنبې په ورځ دا موافقه وکړه چې دا شرکت به په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده محدودوي. او د امریکا سنا د کریستین بلاسی فورد په نوم یو ښځې چې د سري محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی، 2 ورځې وخت ورکړ چې پریکړه وکړي او ورته ووایي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د خبرو لپاره ورځي کنه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون میرمن فورتا یو لیک واستاوه او بلنه ورکړه چې د سپتمبر په 14 نیټه دي چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته د خبرو لپاره ورسي او مخامخ دي خپل معلومات وړاندې کړي. پټ کوینا پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي.
خبرونه مولا اساتای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي.
امروز کمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
خغلی غنی دا څرګندونې نن د محرم د لسمې د مراسمو په یوه غونډه کې کړې دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کوي. پاکستان له هند سره د خبرو اترو د پیلولو په هڅه کې دی. دا موضوع هم په یو ریپورت کې سیلو کې وختو نور ریپورتونه هم دراورم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې وویل مخالفان غواړي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله بیا وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتی او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرې د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یو غونډه کې وویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وای نن د زمانه شمر او یزیدان غوړي چې افغانستان په یو بل کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غوړي چې خپلو تروریستي حملو ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه او سنی وینه یو رنگ لري. خغلی غنی ویل ترورستان په جماعتونو، خوانځیو او نورو علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي لزان او هم له نورو خلکو سره جفا کوي. نو موړي د کابل په لویدیز کې د امنیتی تدابیرو په اړه هم خبرې وکړي. وی ویل چې په ځانمنو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د ناندولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیز کې د محرم په لسمه د عاشورا د نمانځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایي رئیس د او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړو چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاتون او د هیواد په روسي او پیښو خبرې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د کابل په لویدیس کې الزهرا جمعه تتللی و په خپلو خبرو کې وویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیا حمله کوي. دوی له بده مرغه په دې وروستیو کې د خلکو د قربانیو شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلې په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتیا حملې کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حملې ترسره کوي او زه یقیني یم چې انشاءالله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تروریستي حملو د شنډولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه یې وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅې لا زیاتې کړې دي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پرلپسې تروریستي حملو شاهدې وي چې تر ډېره یې قربانیان اهل تشیع، ملکي وګړي او نظامیان وو.
بلخواته د کابل امنیه کمانډانی وایي د خلکو په همکارۍ او مرستې د شورا د ورځې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. یوسف خان زدران مو په کابل کې له امنیتي تدابیرو خبرې.
په داس حال کې چې د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د عاشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیه قمانداني وایي د دغه ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقیږي. د ده په وینا شته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمخه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کېږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړېږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري راسره شته او زموږ ځانګړي تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
د وی د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسی خلکو ته هم د امنیت ساتنې او مسولیت په خاطر وسلې ورکړل شوې دي. د ده په وینا د ولسی مسولینو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکارۍ داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل لویدیځ چې تر ډېره شیعه مسلمانان پکې میشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو، ویر او خیراتونو ځکه منزل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لښکر لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی وو. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحمانی د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت امنیتی بنسټونو متوجه ګواښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولې دي، خو دا د هزار میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوې دي. دی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغه چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کېدی شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش د روانې لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدلو 109 منډې جوړې کړې دي تر اوسه پورې. دا مهال 33 اور روان دی او همدا اوس یعنی څو شېبې مخکې د افغانستان 15 لوبغاړي وسوځېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وروسته په همدې لوبه له خپل همکار صفي الله ستانکزي سره مغږیږم، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومیټرک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د انتخاباتو لپاره کمه موده ده، خو دغه کمیسیون هڅه کوي چې د بایومیټرک سیستم چې د ګوندونو غوښتنه ده په انتخاباتو کې وکاروي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې له حکومت او نورو اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. دغه کمیسیون وایي سید حفیظ الله شمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څیړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څیړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پرمخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او دغه شان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو یې په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن له دې څخه یو چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه څه رقم سمبال سي، دغه ګټه واخیستل سي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل سي، موږ په دې اړه اندېښمن لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مثلا دغه ټاکن پروسه باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مختوړلو لپاره د مسلکي کارکونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نور رپورټونه هم لرو چې د افغانستان او سیمې پر موضوعاتو راڅرخي، خو تر هغې مخکې زو د کرکټ نړۍ ته نن لکه مخکې مو چې وویل د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې افغانستان او بنګلادیش د آسیایي جام په لوبو کې په سیالیو کې یو بل سره مخ دي. صفي الله ستانکزی لوبې څاري. ستانکزی صاحب درته وایي چې څنګه روانه ده لوبه؟
سلامونه تاسو ته. اوریدونکو ته اوس افغانستان 141 منډې کړي دي، 15 لوبغاړي لاسه ورکړی دی. د افغانستان لوبغاړو په 15 اور کې دغه منډي ترلاسه کړی دی. دا شیبه چې تاسو ته راغلم، د افغانستان لوبغاړی اوټ شو، د افغانستان لوبغاړی اوټ شو او اوس وخت حشمت الله شهیدی او محمد نبی په بیټینګ کې دی. از سمیع الله شینواری چې د بنگلاديش په وړاندې مخکې هم ډېرې ښې کارکردګۍ کړې وي، ښې لوبې کړې وي، هغه اوټ شو.
درته وایي چې دا دواړه ټیمونه نن لوبه لري، سبا ته څه کوي؟
سبا ته به هم د سوپر فور یا د غوره څلورو ټیمونو لوبې پیلېږي چې دا دویم سټیج دی د آسیا کپ. افغانستان به په همدغه میدان کې د پاکستان سره مخ کیږي په همدغه ټاکلي وخت باندې، او بنگلاديش به بیا دوبۍ ته ورځي چې هلته به اوبخې بنگلاديش به بیا دوبۍ ته ورځي او هلته به له هند سره مخ کیږي.
ډېر زیاته مننه ستانک زه صاحب. قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. موږ به تر څو پورې چې نن زموږ خپرونې روانې دا صبح د کرکټ په روانې لوبې هم وخت په وخت خبرو او تازه معلومات به درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی یو هیات په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. جزئیات به له رضوان مراد نه واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسي چارواکو سره په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې پر څرنګوالي سلام مشورې روانې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان صبغت الله احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریز له روسي مقاماتو سره شریکوي. ښاغلی احمدی وویل
ما نظراتمون را شریک میکنیم، بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم
دی وای من خپل نظریات شریک کو پرته له شک څنګه چې مونږ تر دې مخکې هم ویلی دي سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زمونږ لپاره دا اساسي مسأله ده او پر همدې مسأله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت روسیا او نورې خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلام مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. د صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په څلورمه جوړه شي خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر یې له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو په راتلونکي غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه څه نه وایي خو رویټرز خبري اژانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې په راتلونکو خبرو کې برخه اخلي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
څنګه غلا ساده یې راډیوونه ورې دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار لونه د مخام تر و پرو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوی اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون او یو شمیر سیاسي کارپوهان وای ولسم شرغنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دغه هیواد د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړپوړي افغان پلاوي له سفر وروسته د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستیو کې هند د کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وطندوس وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټولو کومکونه هم مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې دروغ هم دا ده چې خپل غزلی رقیب چې پاکستان ده، نو دوی د عمل ته خپل ګاونډیان سره خپل رقابت په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهور ریاست له لوري په خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړي. که څه هم د جمهور ریاست په اعلامیې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همداراز د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او سیاسي تحولات په وروستۍ کې راغلي دي. په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کیږي، ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو نورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اکثر
تماس
ندی ول. دا خاغلی سنگزیب خبر هند افغان سولې او پزنګړی توګه له طالبانو سره د مذاکرات په اړه خپل تشویشونه لري، خو افغان حکومت باید د پیاوړي ډیپلوماسۍ په کارونې سره د هند په ګډون د ټولو ګوندیو او سیمایزو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل په دې رپورت کې چې یو شمیر افغانان په افغانستان کې دننه د هند او پاکستان د دښمنۍ او رقابت له کبله اندېښنه لري، او دوی وایي چې دا دواړه هیوادونه باید په افغانستان کې خپل رقابت پر مخ یونسي. په عین حال کې پاکستان له هند سره د خبرو اترو د پیلولو په هڅه کې دی. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ خبرې لس کاله وړاندې پر ممبئی ښار د تروریستي بریدونو وروسته چې یو سلو شپږ شپېته کسان پکې وژل شول په ټپه ودرېدي. رضوان مراد پرې جزئیات لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له هند سره د خبرو اترو په هڅو کې دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل نن په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د دې دواړو اټومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ خبرې لس کاله وړاندې پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته وځنډېدي. عمران د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک استولی او هغه ته ویلي دي چې د غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې د خبرو اترو له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند ځواب ته سترګې په لاره ده. په همدې حال کې د پاکستان جیو تلویزیون ویلي چې عمران د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده. تازه راپورونه بیا د هند د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې نوې ډیلی دا غوښتنه منلې ده او ټاکل شوې چې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډو کې له یو بل سره وویني. عمران خان د 13 جولای میاشت په شپږویشتمه نیټه په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په خپل تلویزیونی وینا کې له هند سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه.
کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل
دے وائی. دا پاکستان اور ہند مشران بیت حد سے اکڑی چھے دا مخامخ خبر و للار مسئلے حل کری. کچیر تا دا تورون و تبادل دوام ولری پاکستان دا مختلف مسئلو لا ملامتو بلل شی او پاکستان ہم دا بلوچستان پا حالاتو کے ہند ملامت کری نمخت بلن نشو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په یونان کې د کډوالو لوی کام موریا او هم لیبیا د کډوالو یو توقیف ځای له هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر خیریه ادارې د ژوند له سختو شرایطو پکې انتقادونه کوي. ملګرو ملتونو وایي اروپایي مشرانو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړې کړې چې په بشري بحران بدلې شوې دي. روغتیایي ستونزې، قاچاق او ناوړه استفاده د کډوالو له عمده ستونزو څخه بلل کېږي. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
موریا کم د یونان په لیسبوس ټاپو کې موقعیت لري چې د 3000 وسلو کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو اوس پکې تر 9000 ډیر کډوال اوسېږي. دغه کډوال له افغانستان، سوریه، عراق او نورو افریقایي هیوادونو ورغلي دي. د کډوالو د شمیر د ډیروالي له کبله خیریه ټولنې پر اروپایي مشرانو انتقاد کوي چې د کډوالو د بحران د هواري لپاره داسې اقدامات کړي چې بشري بحران رامنځته کړي دي. په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې 13900 نور کډوال دغه کم کې ځای پر ځای سول چې د بیلابیلو هیوادونو دي. خو د شغلي پښتون په خبره د وتلو اندازه ډیره کمه ده. نوموړی د ستونزو په اړه وایي
په حساب کپس کې یو اندازه چې د تر 3500 یا 3000 کسانو په حلب کې ځایږي. دلته تقریبا 9500 کسان اوس ځای پر ځای شوي، ځکه چې یونان کې ځای نشته په کمپونو کې ده. اول هم وضعیت همدغه سوالات کې ده او هر ورځ نو نوي کډوال روان دي. عمده ستونزې همدغه د ځای نشتون ده، اسناد لکه دغه د دوی د اصیل مرکزونه چې دي په دې ډېر زیات بیروبار ده. دوی د دومره کیسونو ځواب وړتیا نه لري.
په ټوله کې د کډوالۍ د بحران د هواري لپاره د اروپایي هیوادونو حل لارې داسې حالت رامنځته کړی چې ملګري ملتونو او نورې ادارې بشري ناورین یادوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلې د یونان په موریا کم کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو ایثار کړي دي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د موریا کم او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقیف ځایونه هغه بیلګې دي چې د ملګرو ملتونو په باور کې داسې اروپا ته د پناه غوښتونکو د د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یو ناکامه تګلاره وګڼل سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې که څه هم د اوبو لاري اروپا ته د ورغلو کسانو شمیر سش کل کم سوی دی، خو له دې لارې هر سفر د مرګ او یا توقیف خطرونه ورسره ډیر دي. د راپور لمخې روان کال 1200 کسان له مدیترانې څخه د تیرېدو پر مهال مړه سوي دي. د مدیترانې په مرکز کې اروپایي هیوادونو د کډوالو ژغورونکي ډلې ګمارلې چې هغوی د لیبیا سواحلو ته بوځي. روان کال د دغو ډلو لخوا د 13,000 کډوالو کښتۍ راګرځول سوي چې توقیف ځایونو ته انتقال سوي دي. په دغو توقیف ځایونو کې هم کډوال د ځای خوړو او نور امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي. په لیبیا کې د توقیف سوي کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر 15,000 ته رسېږي، خو زرګونه نورې ویل کېږي چې په نورو کورونو او ودانیو کې ساتل کېږي چې د راپورونو له مخې له جنسي استفادې، مریتوب او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په ټوله کې هم په لیبیا او هم په یونان کې د کډوالو کمپونه او توقیف ځایونو ته ورځ په ورځ کسان ور اضافه کېږي او د قضیو د ارزولو چارې میاشتې او کلونه وخت نیسي.
دوستانو، په همدې ځای دا مسیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس در